د سهار لس بجې سپی د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسمشر اشرف غني د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي یووالي حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام خبرې وشي. په سمنګان کې پر یوې نجلۍ جنسي تیری شوی او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د خبرونو تفصیل: ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سمود مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پر د حامد کرزي پر حکومت واچوله او د انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیران وو. له ازادي راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ښاغلي غنی وویل چې دی پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع ته چمتو دی او زیاته کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو.
او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړل چې کازی سب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي، او ما غوښتنه هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو پر دوام خبرې وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل سمبولیکه بڼه ونه لري. ښاغلي قاسم یار وویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې او پریکړې وشي. په سمنګان کې یوې نجلۍ ویلې چې ناسکه پلار یې ورباندې له څلورو کلونو راهیسې جنسي تیری کوه او اوس له هغه پلاره یو ماشوم هم لري. دا اتلس کلنه نجلۍ د سمنګان په رباتک سیمه کې اوسي او دا خبره یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده. هغې ویلې څو ځله یې اړوندو ولایتي ادارو او قومي مشرانو ته شکایت کړی خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی. خو د سمنګان امنیه قمندان جنرال مسعود باقر وایي چې د دې نجلۍ ناسکه پلار نیول شوی او ترې تحقیقات دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله دولس تنه وسلوال وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشتقیوال ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو دغه دولس وسلوال پرون په کوټ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژلې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغانۍ پنځه ویشت پوله، یوه اروپایي یورو دوه اویا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه نوي پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه نولس افغانۍ. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاین مایر سره وکتل. شتاین مایر وویل په سوریه کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي مسؤلیت دی. په عین حال کې جان کیری کړي ویل امریکا لوړاندې د سوریې 70,000 کډوالو ته پناه ورکړي او د 2015 میلادي کال په مالی کال کې به چې بل میاشت پیلېږي 15,000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمني ویلي چې سږ کال به څه باندې 1,000,000 کډوال ومني. شتاین مایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کیری ارتباطات وستایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې هدف د دې خبرې روښانول دی چې آیا ایران اوس هم د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام لري که نه. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره IAEA وایي چې یوکیا امانو پرون دې ساحې ته چې د پرچین په نوم یادیږي ولاړ. پرچین هغه لانجمنه ساحه ده چې د ایران او شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې خورا مهم ځای درلود. د پرچین له تاسیساتو څخه د ښاغلي امانو د لیدنې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ایراني رسنیو دا لیدنه تشریفاتي بللې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هېواده لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه، د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري، خو دغه موافقه باید اړیکې ښې کړي. روحاني دغه راز وویل تهران به ښایي له امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ اتباع بندیان کړي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جسن رضایان هم شامل دی، چې په عین حال کې ایران هڅه کوي له امریکایي زندانونو ایراني بندیان خوشې کړي. په دوی کې ځینې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونې محکوم شوي دي. او زرګونو سیاسي فعالانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې وروسته له هغه لاریون وکړ چې حاکم ګوند د اپوزیسیون کاندیدانو ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه. ویل کیږي چې په دې انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د اپوزیسیون مشر الکسی ناولنی د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې وویل
له هر څه مخکې غواړم ووایم چې زموږ ګډه مبارزه د حاکم ګوند د متحد روسیې د ګوند پر ضد نه ده، دا حتی د ولسمشر پوتین پر ضد مبارزه هم نه ده. دا د هغو خلکو مبارزه ده چې په نادودو پوهیږي او باور لري چې دا حالت د هغو کسانو پر ضد بدلېدای شي چې ښه پوهیږي چې ناروا روانه ده، خو فکر نه کوي چې بدلون ممکن دی.
په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وو چې پوتین یو بیوروکرات دی، درواغ او غلا نور بس دي. او ځینو لاریون کوونکو د بوریس نیمسوف عکسونه لیږدول. نیمسوف د روان کال په فبروري میاشت کې کرملین ته نږدې په ډزو ووژل شو. دا و تر دې دمه مهم خبرونه.
لس بجې او اته دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي.
سیاست د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په حیث باندې مطرح کړي دي.
په ننګرهار کې له 300 تر 1200 پورې کورنۍ د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي. والی وایي
باید تاسو سره واضح کړو چې موږ پاساز یو لاحیه او پاساز یو پروسیجر دی کورنۍ کوم کورنۍ چې بیجې کیږي هغه ته کومکونه ورکوو.
سیاسي تحلیل کوونکي وایي په پاکستان کې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه نه دي کم کړي.
یو ګوریلا جنگ شروع دی، دا ګوریلا وار کې بیا دا سنت اتیک کیږي او دا ډیر مشکل می دا یو حکومت لپاره یا د ټول کول.
نور مطالب هم لرو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. سپورتي پروګرام د لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي والی حکومت ته د همکاري لاس ورکړي. ولسمشر غنی له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ګډه مرکه کې دغه راز یادونه وکړه چې دی به د هیواد له سیاسي مشرانو سره د خلکو هیلو ته په پام سره چلند کوي. احمد تکل او نور جزئیات.
ولسمشر اشرف غنی وایي دی هماغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره یې همکاري کړې د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکارۍ تمه لري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څه موده مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله او دې انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځنګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
زه د شنب کیسې کابینه کې ډېر لږ وخت وو او تاسو ته معلومه ده چې هلته ما کار په اساسي توګه بررسي کېدای شي او بیا دوم وارم څراغ وم. ما دولتي مقام نه درلود، په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې قاضي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه م هم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درناوي پسترګه ګوري خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به ګزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په حیث باندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانې ترسره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلي غنی همداراز د خپلې ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
ومردل چې ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو څخه غوښتنه کوي چې د ملي والی حکومت د همکارۍ لاس ورکړي. له ازادي راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ښاغلي غنی ویل دی په پخواني حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع ته چمتو دی او زیاته یې کړه د هغه وخت پخواني ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. دغه مرکه نن سهار د اتو بجو په خپرونې کې خپره سوه. نن ماپښین یې د ازادي راډیو په خپرونې کې بیا هم اوریدلی سي. دغه مرکه کولی سئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم واورئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د نا امنیو له کبله شایي په دې ولایت کې له 2000 نیولې تر 1200 پورې کورنۍ بې ځایه سوي وي. چارواکي وایي چې له دغو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل سوې ده. شاه محمود شینواري له جلال آباد ته رپورټ راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یک شمې پورز د اضطراري کمیټې بیړنۍ ناسته جوړه کړې وه ترڅو په دې وروستیو کې د نامنۍ له امله داخلي بې ځای شویو کورنیو سره مرستې ترسره شي. نوموړي وویل هغه لومړني ارقام چې ده ته رسېدلي تر اوسه له 3000 نیولې تر 2000 کورنۍ د جنګونو له امله بې ځای شوي دي.
هو، ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي د 3000 نه تر 2000 پورې فامیله کېدای شي چې بې ځای شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي. خو باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کوم کورنۍ چې بجای کیږي هغه ته کومکونه ورکوو.
نوموړي وویل دې ډلې شاوخوا 15000 کورنۍ سره مرستې شوي او هغه کورنۍ چې له لومړنیو مرستو څخه پاتې دي هغوی ته به هم په نږدې وخت کې مرستې ورسوي.
او یو څلور کورنۍ ته خوراکي توکي او نور د ژوند چې کوم ضرورتونه دي هغه ته ورکول شوي دي او دا لړۍ ادامه لري. نن پرې به چې رخصت هم ده ما دې ټولو دوستانو غوښتنه وکړه چې موږ داسې یو راپور لرو چې ځینو خلکو شکایت دی چې موږ سره کومک نه دی شوی. نو ما دین غوښتنه وکړه چې باید کینو او اساس سره ووینو، د دې ارقام هم واخلو. نو هغه معلومات چې موږ سره شریک کړي، هغه پروسیجر چې موږ مخکې وړو، د هغه په رڼا کې کومکونه زموږ ادامه لري. یعنی 5,000 کمې کورنۍ نه دي، او نور به هم دا به ممکنه دا تعداد زیات شي.
له دې وړاندې یو شمېر کډوالو رسنیو سره په مرکو کې ویلي وو څنګه چې لازمه ده په هغه ډول مرستې له کډوالو سره نه کېږي. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسف دی وویل کومې ساحې چې دوی ته سپارل شوي دي د رسنیو پر وړاندې په شفاف ډول مرستې رسولې دي، خو نوموړي د ځینو کډوالو شکایتونه تایید کړل چې په خبره یې مناسبې مرستې ورسره نه کېږي.
چې مرسته اخلي یا ګرځي را ګرځي ډېر دوی ستړي کېږي، د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي. بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري، په هغه شکل باندې په رښتیا سره نه ده آماده کېږي.
بل خوا د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فخرزي وویل چې دوی د مشترک ټیم لخوا کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې دوی امکانات لري او هر څومره کورنۍ چې سروې شوي دوی ورته پوره امکانات لري.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چېرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنی موږ ته رامعرفي کړي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځای شوو کورنیو سره په مرستندوی ټولنو داسې محلغه کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. دوی وایي د دې عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس با اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پیښور کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز حملې او د دې حملې په اړه خبرګونونه ته ځانګړي کړي دي. جهان اونیز په لومړي مخ کې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د پاکستان پر پوځي اډې برید په خپله د آی اس آی کار دی. په مطلب کې ویل شوی چې آی اس آی دا حمله د دې لپاره په پېښور کې وکړه څو د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې د افغان حکومت د شکایتونو ځواب ولري او نړۍ ته وښيي چې پاکستان هم د تروریزم ښکار دی. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان د دې حمله پلا پر افغانستان اچولې ده، خو د شنونکو په حواله ویل شوی چې افغانستان په نورو هیوادونو کې د داسې حملو د پلانولو واس او نیت نه لري. د لیکوال په باور پاکستان غواړي په دې ډول حملو سره د نړیوال ټولنې ذهن بل خواته واړوي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر اډې د برید تر شا د پاکستان موخه دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډول حملې د غندلو وړ دي، خو د لیکوال په باور د خندا خبره دا ده چې پاکستانی چارواکو ویلي دا حمله په افغانستان کې پلان شوې وه او مخالفین د افغانستان ور اوښتي وو. په سرمقاله کې راغلي چې دا حمله په داسې حال کې کیږي چې امریکا پر پاکستان خپلې پوځي مرستې ځنډولې دي او پاکستان غواړي چې دې مرستو ته تجویز پیدا کړي. د ورځپاڼې په باور دا حمله په پېښور کې د پوځ پر یو ښوونځي حمله ته ورته وه چې هغه هم خپل پاکستان پلان کړی وه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له پاکستان څخه شکایت یو ضروري امر دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې باید افغان چارواکي د پاکستان له لاسوهنو په جدي توګه د غونډې ګډونوالو ته شکایت وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان پوځ او استخبارات د ترهګرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې ناامنیو ته لمن وهي او افغان حکومت ته پکار ده چې په دې اړه جدي موقف غوره کړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې داعش ډلې د ننګرهار په دریو ولسوالیو هسکه، مینه، اچین او کوټ کې لسګونه ښوونځي تړلي دي او له دې کبله په زرګونو زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخه پاتې سوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله 850 ښوونځي تړل سوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه وزارت د نشرات رئیس کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ننګرهار کې یو بند ښوونځی هم نه درلود.
تېر یوې میاشتې راهیسې زموږ په درېو ولسوالیو هسکمې، نکوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي. ویره د دې موجوده ده چې د دغو ښوونځیو تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکمې، سپینغار، خوږیاڼیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټي کوټ، مومندري او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرې ایښي دي. د دې جرګې غړي آریانیون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
نه دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمونږ چې اوس مکتبونه بند دي او دوی په کور ناست دي، د تعلیم نه محروم دي، زر تر زره د دغو غمه وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ به هسکمینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راشي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معرف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرېږدي د دې د ولکونو مخلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی. په کوټ کې انشاءالله موږ به دې پوستې هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دایم لپاره ساتو او د چینو د هسکې مینې لپاره هم انشاءالله ډېر ژر د هغو لپاره هم عیني پلان چې دلته مو عملي کړی هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي وسله والې ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هېواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي، څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هېواد په آبادۍ کې رغنده ونډه واخلي.
ومردل چې په ننګرهار ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو او د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو له کبله په لسګونو ښوونځي تړلي او په زرګونو زده کوونکي له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. په مخکنیو راپورونو کې ویل سوي وه چې پاکستان د داعش ډلې او ایران د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې چې دغه دوه ډلې په خپلو کې سره جنګیږي. په پېښور کې د پاکستان د هغوی ځواک پر کمپ د پاکستاني طالبانو تر حملې وروسته د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال کمزوري سوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي ولوېدلي. پاکستاني طالبانو دا برید په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې له یوه کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې پراخو بریاو ادعاوی پکښې کوي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم پاکستاني طالبان په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او لا هم د هدفي بریدونو وړتیا لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني طالبانو د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بېره سیمه کې د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې د وسلوالو په ګډون پکې 30 کسان مړه او تر 150 زیات ټپیان شول. د پوځي چارواکو په وینا دغه برید په وجل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک 26 غړي، 4 ملکیان او 14 بریدګر شامل دي. دا په دې وروستیو کې په پېښور کې پر امنیتي ځواکونو تر ټولو ستر برید انګېرل کېږي او په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د هغوی د ځپلو ادعا کوي. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم برید ته په کتو په دې باور دي چې پاکستاني طالبان په پوځي عملیاتو کې کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي. د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې په پاکستاني او افغان طالبانو کې ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زموږ په خیال دا ده چې د مینا بازار د واقعې نه بعد او بیا په 14 دسمبر چې د ای پی ایس ته موقع شوې وه د هغې نه بعد د ټولو نه غټه کارروایي ده، خاص کر په دې تناظر کې چې دغه کم انسټالیشن باندې دوی حمله کړې ده، دا انتهایي د اهمیت وړ ځای دی. دغه اساس علاقې ته د دوی رسېدل بیا کې مقابله کول دا د دوی نصرت دا چې د پالیسۍ د تسلسل اشاره ورکوي بلکې دا هم عملا ثابتوي دا صلاحیت لري چې هغې نصرت دا چې عام وګړي او ولس په نښه کې بلکې هغه عمارات هم په نښه کې کوم چې د سیکورټي په حصار کې وي چېرته چې انتهایي حساس ځایونه وي نو دا نه نه یو واضح پیغام دی چې طالبانو دا ثابته کړه چې موږ نصرت دا چې موجود یو کې زموږ قوت او صلاحیت هم برقرار دی.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو او همداراز افغان پولیسو ته سیرما په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو قبایلي مشرانو او دامن لخکر پر غړو بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د زربیازب په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ دا کوي چې د شمالي وزیرستان چې د پاکستاني طالبانو القاعده او حقاني شبکې او د نورو کورنیو او بهرنیو وسله والو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. خود قبایلی چارو سارونکو او وزیرستان میشته خبریال صفدر داوړ بیا وایي چې په وزیرستان نو کې لا هم طالبان موجود دي او فعالیت کوي.
دا ټیک ته چې اپریشن زربس سره د دې څومره نتورک واغه پورا کمزور شو خو دا سړی نشي ویلای چې دا بالکل ختم شوی دی بلکې نه صرف دا چې قبایلی لکو کې بلکې دا کته وګورې نو پورا ملک کې مونږ کتل راځي کې اټیکس کیږي یک دوکا مطلب دا دی چې دا خود یو ګوریلا جنگ شروع دی دا ګوریلا وار کې بیا دا سنته اټیک کیږي او دا ډیر مشکل هم دی یو حکومت د پاره یا د ټول کول
دا یادونه ورده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې د دوی ترمنځ مذاکرات بې نتیجې پای ته ورسېدل او همداراز وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې پر هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي سرتیرو په ګډون یې پکې دیرش تنه ووژل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزیز جان کاکوزی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د کندهار ولایت په پنجوای ولسوالۍ کې بشپړ امنیت دی خو نه ښوونځي سته نه کلینیک او نه د ژوند نورې اسانتیاوې. اوریدونکي په دې ولسوالۍ کې د ټولنیزو خدماتو د پراختیا غوښتنه کړې ده. میراجان خپلواک له هلمند د ناوی ولسوالۍ ته غزیدلی سړک ډیر خراب او کندو کپار دی او ریدونکو د دغه سړک د جوړېدو غوښتنه کړې ده. محب حق دوست له هرات له افغان حکومت هیله کوي چې هر ډول کیږي د سولې لارې چارې ولټوي ځکه له جګړې جګړه پیدا کیږي. رحیم الله مقدس بیا له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کړې چې هر څنګه کیږي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر امکاناتو غور وکړي. محمد امین مصدق له کابل لیکلي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له دې وروسته د دښمنانو په خبرو خطا نسي او له خپل دولت سره دې د سولې خبرې وکړي. مصطفی له خوست د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د لوی اختر په مناسبت له جنگ لاس واخلي. محمد ظریف په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر نه ده، نورو کښتونو ته بازار نه پیدا کیږي، دوی له مجبوری کوکنا کوي. او فدا محمد شاکر بیا په خپل پیغام کې د وسلوالو طالبانو په ډله کې خپل منځي اختلافات ته اشاره کړي او لیکلي چې د دغو اختلافاتو لقبل د سولې خبرې وزنده دي. او ریدونکو لیکلي چې طالبان باید نور د پاکستان امر ونه مني.
دا واستاسو زینی پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رلی جلی و. تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو هر ورځ دوام کوي. او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه افغانان د جګړې له ډګره تښتي او د اروپا پر لوري خطرناکه لاره وهي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. نجیم رحیم وایي کله چې دی اوس په کندوز ښار کې شاوخوا سترګې غړوي ځان تنها احساسوي. د هغه ملګری احمد علومی چې د ښار په مرکزی برخه کې د عکاسۍ دوکان درلود هر څه وتړل او د کورنۍ له 5 غړو سره د اروپا پر لوري د ایران پر دښتو مزل ته مخه کړه. د دوکان اصلي مالک خالد غزنوی چې د علومی استاد هم پریکړه وکړه چې خپل دوکان وپلوري او د خپل کورنۍ له 8 غړو سره د هغه پر لارې پل کېږدي. د رحیم بل ملګری عتیق الله هم چې د خوراکي موادو یو پلورنځی درلود هغه وتړه او خپل میرمنې سره ایران ته وخوځېد. فیروز احمد بل گاونډي و چې لیسه پریخي او تیرونه له ترکیه ورته ټلیفون کړی او ورته ویلی و چې اروپا ته پلار دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا دا ټول په تیرو دوو اونیو کې په کندوز کې پیښ شول. د کندوز اوسیدونکي لکه د افغانستان د نورو برخو د اوسیدونکو په څیر غواړي چې اروپا ته د تلو وروستی چانس له لاسه ورنه کړي. نیویارک ټایمز لیکي روان کال په تیره بیا په وروستیو اونیو کې د هغو کسانو شمیر ډیر زیات شوی چې اروپایي هیوادونو ته روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې د هغو کډوالو شمیر چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي 1515 تنو ته رسیږي چې په سلو کې 150 سوریایان دي چې افغانان یې په سلو کې 15 برخه جوړوي. میډل ایسټ آنلاین خپرونه د افغانستان په اړه دا پوښتنه چې آیا موږ کولی شو جګړه پای ته ورسوو تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. 13 کلنه حادثه چې د 12 ټولګي یوه بااستعداده زده کوونکې ده له ځان سره فکر کوي چې آیا بشریت دې توان لري چې جګړه پای ته ورسوي. د دې مقالې لیکوال ډاکټر حکیم وایي دی هم په دې شک کوي چې د بشر خصوصیت ته په پام سره هغه دې وکړی شي چې جګړه بنده کړي. لیکوال وایي کلونه کلونه یې داسې انګېرله چې د تروریستانو د کنټرول لپاره ځینې وختونه لازمه ده چې جګړه وشي او د همدې فرضیې په اساس دا به بې ځایه وي چې هغه ختمه شي. خو پر دې سربیره دی له حادثې سره خپل احساس شریکوي چې کله د هغې راتلونکي ویني چې خشونت ورڅخه لاس نه اخلي.
لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپین اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو غواړي چې د ملي وحدت حکومت ته د همکارۍ لاس ورکړي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په یوه درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د خبرو پر دوام خبرې وشي. په سمنګان کې یوې نجلۍ ویلي چې ناسکه پلار یې ورباندې له 4 کلونو راهیسې جنسي تیری کوه او اوس له هغه پلار نه یو ماشوم هم لري. دا 13 کلنه نجلۍ د سمنګان په رباط سیمه کې اوسي او دا خبره یې له ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې. د جرمني او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر پرون د ایران له یوې لانجمنې اټومي ساحې څخه لیدنه وکړه. د دې لیدنې هدف د دې خبرې روښانول دي چې آیا ایران اوس هم د اټومي وسلې د جوړولو پروګرام لري کنه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. او زرګونو سیاسي فعالانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې وروسته له هغه لاریون وکړ چې حاکم ګوند د اپوزیسیون کاندیدانو ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې ماتې ورکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدای دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولای چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .ke او rg. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدل سي سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچر خو ترغه مخ کې یو راپور لرو. یو مراکشي وګړي چې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي شوی وو په مراکش کې نیول شوی دی. د ټوریزم په تور نیول شوی دغه مراکشي د 2001 میلادي کال په پای کې د افغانستان په لویدیز کې له تورې بوډۍ څخه پاکستان ته تښتېدلی وو او له هغه ځایه ګوانتنامو ته لېږدول شوی وو. احمد تکل او پرې اړه نور تفصیل.
د مراکش لوی څارنوال د هغه مراکشي وګړي د نولو خبر ورکوي چې 14 کاله به محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړی وو او تیرونی خوشی شو. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 28 کلن یونس عبدالرحمن چکوری له بنده خوشی شوی او خپل هیواد ته استول شوی دی. د مراکش لوی څارنوال پرون وویل چکوری د چهارشنبه په ورځ ونیول شو او له تروریزم سره په اړوندو تورونو به محاکمه شي. د مراکش له قوانینو سره سم د تروریزم په تور د نیول شویو کسانو پر ضد باید د 48 ساعتونو په ترڅ کې اقامې داوا جوړه او محکمې ته واستول شي. دا موده یوازې یو ځل تمدیدېدای شي او ځکه په پام کې ده چې نوموړی نن محاکمه شي. عبدالرحمن چکوری د 2001 کال په دسمبر میاشت کې په داسې حال کې د پاکستانی امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د عربانو له یوې ډلې سره د تورې بوړې له غرونو څخه له تښتېدو وروسته د پاکستان خاورې ته اوښت.
نوموړی په 2002 کال کې ګوانتانامو زندان ته واستول شو. د چکوري له خوشې کېدو وروسته په ګوانتانامو زندان کې یوازې 115 نور بندیان پاتې شول. په مراکش کې د زیاتېدونکو تروریستي فعالیتونو پر ضد د مبارزې لپاره په تروریزم تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کېږي. په دې سزاګانو کې حتی هغو کسانو ته چې له تروریزم سره په اړوندو تورونو نیول کېږي د 10 کاله حبس سزا په پام کې نیول شوې ده. ټاکل شوی چې چکوري نن د مراکش د رباط ښار یوې محکمې ته حاضر شي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام در نو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې درته د کابل د تکواندو د منتخب ټیم د سیالیو په اړه ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ لمرسیال سره د کرکټ د ملي ټیم او زیمبابوي د ملي ټیم د لوبو په اړه په یو مرکه کې معلومات واوري. خو تر هغه مخکې ریپورت تر ازو د کابل د تکواندو په منتخب سیالیو کې 2 لوبغاړو د ملي ټیم لوبو ته لار پیدا کړه. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې نږدې 400 لوبغاړو برخه اخیستې وه او په ډیره لوړه سطحه یې لوبې وکړې. اخو لوبغاړي هم هیله ښیي چې حکومت ورته د بهرنیو لوبو زمینه برابره کړي. په دې اړه پاموکړې یو راپور. له دریو کلونو وروسته د کابل د تکواندو ټیم لپاره منتخبه سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې 2 کسانو په 8 وزنونو کې د کابل منتخبه ټیم غړیتوب خپل کړ او همدارزې د ملي ټیم سیالیو ته لار پیدا کړه. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته د دغو سیالیو د هدف او ګډون کوونکو لوبغاړو په اړه داسې وویل.
هدف مو د دې لوبو دا و چې اول مناسبت د هفتې شهید او همچنان انتخابي د کابل د ځوانانو ټیم و چې 2 کسان 250 ټیمونو نه او 392 ورزشکارانو تر منځ رقابت شو او 2 ورزشکاران انتخاب شو. هدف مو د دې مسابقات نه دا و چې دوی دغه 2 کسان ملي ټیم مسابقو ته لارې پیدا کړي.
په کابل کې د تکواندو سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې لږه میرایي سي د تکواندو لیگ سیالۍ هم وشوې او د کابل لوبغاړو څو پر لپسې ونه لیو بل سره سیالۍ وکړي. د تکواندو فدراسیون وروسته له هغه خپل رسمي فعالیتونه یو ځل بیا پیل کړل چې د تکواندو فدراسیون د رهبري پلاوي ترمنځ لانجې د یوې عمومي غونډې له لارې ختم شوې، خو لا هم د افغان ملي لوبغاړو رسمي وسایل هغوی ته نه دي ورکړل شوي. د تکواندو د ملي ټیم لوبغاړي محمود حیدری چې د کابل په سیالیو کې هم دوهم وزن اتلولي خپل کړي وایي که حکومت ورته زمینه برابره کړي هڅه کوي چې د اولمپیک سیالیو جواز ترلاسه کړي او وکولی شي په برازیل کې د اولمپیکي سیالیو په لړ کې افغانستان ته مډال وګټي. دی وایي له ټولو مهمه د 2014 کال اولمپیکي سیالیو د ونډې اخیستو لوبې دي. که خدای کول او زه پخپله هم چمتووالی لرم، د دې لپاره چې نسبت نورو لوبغاړو ته مې تجربه هم ښه ده او ډېر مډالونه مې هم ګټلي دي، نو هڅه کوم چې د اولمپیک سیالیو سهمیه ترلاسه کړم. له هغې وروسته به هڅه وکړم چې په برازیل کې 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلم او اولمپیکي مډال وګټم. د اولمپیکي سیالیو لپاره په داسې حال کې افغان لوبغاړي د ورتلو هیله ښیي چې یوازې 2 میاشتې دې لوبو ته پاتې دي او افغان ټیم هم په دې سیالیو کې د ګډون لپاره د سهمیه اخیستلو یوازینی لار په مخ کې لري. اخو د کابل د منتخبه ټیم یو لوبغاړی اشرف شکران چې د 8 وزن اتلولي ګټلی وایي هڅه کوي په لوړ وزن کې د افغان اتل نثار احمد بهاوي تشه ډکه کړي او د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي. د کابل په نهم دور سیالیو کې مې وکړې شول. په لومړۍ لوبه کې خپل سیال ناک آوټ کړم. په دوهمه لوبه کې مې هم د نمرو په حساب 3 لوبه وګټل او په درېمه یا وروستۍ لوبه کې مې خپل سیال 3 مات کړ. خپل هڅه کوم چې په شپږم وزن کې د نثار احمد بهاوي ځای نشم کنیوالی هم، نو لږ تر لږه د هغه ځای ډک کړم او د افغانستان لپاره لوبې وکړم. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم په 2016 میلادي کال کې نړۍ په سطحه 8 مقام درلود، خو اوس وخت د تیرو لانجو له امله دا ځای له 1.5 هم پورته اوښتی. د بدني روزنې ریاست به وایي چې دا ریاست د لوبغاړو د هڅونې لپاره د هغوی هر ډول ملاتړ ته تیار دی او هڅه کوي چې له افغانستان څخه یو ښه ټیم اولمپیکي سیالیو ته واستوي. د دې ریاست سرپرست جنرال علم حسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. په کابل کې د تکواندو لوبې په داسې حال کې وشوې چې د دې رشتې تکړه ملي لوبغاړي د لانجو او ستونزو په خاطر په بهرنیو هیوادونو کې شپې سبا کوي او هوډ یې کړی تر هغو چې ستونزې هواري شوې نه وي او حکومت له لوبغاړو پوره ملاتړ نه وي کړی بیا هیواد ته نه راستنېږي. د تکواندو د منتخب سیالیو په اړه مو رپورټ واورېده. اوس به هم ورشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مې د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو د سیالیو په اړه مرکه کړې ده.
د افغانستان ټیم د ډېر وخت په دې انتظار کې و چې د دغه سې یو هیواد سره چې هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب ولري، یعنې د آی سي سي سره پل ممبر وي، د هغه سره موږ سیالۍ وکړو. د دې نه مخکې چې نړیوال جام ته ولاړ شو یا آسیایي کپ ته ولاړ شو، نو د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې وتوانېدل چې د زیمبابوې هیواد سره څلور یو ورځنۍ سیالۍ او دوه شلوریزه سیالۍ به په زیمبابوې کې کېږي چې را روان اکتوبر میاشت په 14مه به لومړۍ سیالۍ کېږي او په 15 د اکتوبر به انشاءالله لوبډله د افغانستان د زیمبابوې ته، څنګه چې دغه سیریز یا دا سیالۍ هلته پای ته ورسېدل نو بیا به موږ د دې کوربتوب کوو په امارات کې، یعنې دبي ته به دوی را دعوت کوو. هلته به هم څلور چونه یو ورځنۍ یعنې ونډې میچونه ورسره کوو، دوه شلوریزه سیالۍ چې په مجموع کې اته ونډې دي او څلور شلوریزه سیالۍ دي.
عجیب صاحب، د افغان ټیم د تمرینونو په اړه راته ووایي، افغان ټیم څومره چمتو دی دغه لوبو لپاره او څه فکر کوي؟ آیا ښې لوبې به وکړي که څنګه؟
واقعا په د وروستیو کې تاسو وکتل چې د افغانستان د کرکټ بورډ د خاص د کورني کرکټ طرف نه چې هغه کمې څلور ورځنۍ سیالۍ د 500 زنونو ترمنځ په لاره لوېدلې وې، په دغه دوو زنونو کې لکه په مسیعینک زون او سپینغر زون کې، یعنې مطلب یې د ننګرهار او خوست نه دی. تاسو ولیدل چې په هغو کې ډېرې ښه لوبې وسولې او لوبغاړو ډېر ښه استعداد وښودی، اکثر هغه نوو ځوانانو. په دې کې د ملي ټیم ټول لوبغاړي زون درلودی په دغه سیالیو کې، چې هرې لوبډلې 15 زنونه او هرې لوبډلې خپل څلور سیالۍ درلودلې. یوه ورځ یعنې هغه یو اننګ نه و، څلور ورځنۍ سیالۍ وي، هغه ټیسټ سیالۍ چې ورته وایي. په دې کې موږ هغه لوبغاړي نور هم ښه فلټر شوه او موږ ته معلومات هم وسو چې کوم لوبغاړي وړتیاوې لري. اکثر لوبغاړي تاسو به مطبوعاتو لارې هم اورېدلي وي چې ډېر ښه وځلېدل، لکه شبیر نوري، هغه هم دغه په اصطلاح باندې ډبل سنچري والا، مسلسل نه سوځېدونکي 200 منډې جوړې کړې. همداسې نورعلي زدرانو چې هغه هم 200 منډې جوړې کړلې ونه سوځېدې. اشمت شهیدي و، سملا بړي، هغه د بالینګ په شعبه کې ډېر ښه وځلېدی. جیب الله زدران، همداسې عبید کونړي، دا ټول نوي هغه ځوانان وو چې موږ توقو جنې کېدل. واقعا دوی بیا هم یو ځل خپل استعداد وښودې د کرکټ په ډګر کې. ټول هیوادوال ته وښودل چې په موږ کې دا استعداد شته، که چېرته د افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو ته خوانه نور هم دغه ټورنمنټ واقعا دوی ته په لاره واچول سي، نو لوبغاړي به اکثره وخت په کرکټ کې مصروف وي. څومره چې دوی مصروف وي، استعداد هم زیات په لاس راځي او بالاخره د لوبغاړي غواړي کرکټ چې هغه وایي همیشه په لوبه کې اوسي.
افغان ټیم اوس یو سر روزونکی یا هیډ کوچ نه لري، له دې چې انډي مولز قرارداد ختم شو ولاړ، افغان کرکټ بورډ تر اوسه نوی کوچ نه دی پیدا کړی. څه فکر کوئ د کوچ په نشتوالي کې به دوی څومره له ستونزو سره مخ شي؟ داسې کوچ چې سټنډرد کرکټ افغان لوبغاړو ته وښيي.
واقعا دا یو ډیر مهم سوال دی او دا ډیر اړینه ده چې د نړیوال جام نه مخکې به ان شاء الله موږ کوشش کوو. دا اوس هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره یا ټاپ منیجمنت په دې باندې لګیا دی چې د بعضې هیوادونو د هغه مشهورو لوبغاړو چې د دوی هغه رزومي یا خلاصه د کار چې د سی وي چې ورته وایي هغه جمع سوي دي، نو موږ به انشاءالله ډېر ژر هغه فاینل لی ته میلان کړو چې د دغه هیوادونو موږ ته خلکو اپلای کړې ده چې موږ خپل انتخاب پکې وکړو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دوه ورځې مخکې چې موږ د ښاغلي ولسمشر سره هم لیدنه درلوده، نو ولسمشر هم ډاډ راکړ چې ما د هندوستان د صدراعظم مودي صاحب سره هم په دې باره کې خبرې کړي. هغه ماته ډاډ راکړ چې په هندوستان کې ستاسو دپاره هغه د هندوستان هغه بین الملي میدانونه به هم ستاسو په اختیار کې وي. د دې نه مخکې چې تاسو نړیوال جام ته ځئ او همیشه دپاره که چېرې تاسو یو بل هېواد هلته را دعوت کوئ، دغسې میدانونه یا هغه انټرنیشنل لوبو دپاره ځي چې واقعا هغه ستر روزونکی هغه ډېر اړین دی چې باید د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای وي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام. پنس مړه چې د کوم مناسبت ورځ لمانځي، نو خلکو ته ځان خایي، زور خایي او په خلکو پورې ځان مخی، لکه چې لدې هوا دا نور د مناسبتونو د لمانځلو آداب هم کډا وکړه. په هر څه کې لنډه غړی ته زور وهي. خدای دې خیر پېښ کړي. د خبرونې په پیل کې څو پاسته خبرونه درته لرو.
اوس پام وکئ پستو پستو خبرونو ته. حکومت د پولیسو خته پوډریانو ته د کوټې سنګي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده.
ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي چې وایي چې د خورانو تنخواه کمه ده.
جنګ او مظاهرې سره ملګري شوي چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي.
او هغوی چې د کار او خدمت وعدې کړې وې د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. اوس غونډ خبرونه واورئ.
در په در آژانس خبر راکوي چې حکومت د پولیسو خته پوډریانو ته د کوټې سنګي د لوی پله په پارک کې میلمستیا کړې ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د پولیسو خته ټول پوډریان په پارک کې راټول شوي او پوډر وهي. خبر وایي چې د پوډریانو د دغې حکومتي میلمستیا لیدو ته په سلګونه ښاریان راځي او سیل یې کوي چې ښایي یو نیم د څادر لاندې د پوډرو په پاره کې هم ورسره شریک شي. د پوډریانو د چارو څېړونکي وایي که د حکومت دغه میلمستیا هم داسې روانه وه نو ډېر ژر به د پوډریانو شمیر څو چنده شي، ځکه ډېر بیکار او جیګر خونه ځوانان شته چې د پوډرو د یو ځل خوند ازمایلو په هوس له کوم څادر لاندې سرور دننه کي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې ښاروالۍ د دې لپاره خپلو کارګرانو ته له دوکانونو او مغازو څخه تاریخ تیر شیان راټولوي او پرې ویشي، وایي چې د خورانو تنخواه کمه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د ښاروالۍ زیاتره کارګران کمزوري او ناروغ دي، خو ښاروالۍ یې سمدلاسه خوشحالولو او د خولې خوند ښه کولو لپاره راټول کړي تاریخ تیر شیان لکه پیپسیان، جوسونه، بسکویټ او نور پرې ویشي. د تاریخ تیرو شیانو ماهرین بیا وایي چې ښاروالۍ دغه شیان د دې لپاره نه راټولوي چې کارګران یې وخوري، بلکې هغوی وایي که دوکانداران د تاریخ تیرو شیانو د پرېښېدو په بدل کې نغدې پیسې ورکړي، خو کله چې دوکانداران دا کار ونه کړي نو تاریخ تیر شیان ترې راټول او په خپلو کارګرانو یې ویشي.
د بې خبره آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې جنګ او مظاهرې سره ملګري شول چې پاتې خلک هم له هېواده وتښتوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله خلک د تیښتې لپاره لارې لټوي او امکانات برابروي، ځکه په کلیو کې جنګونه دي او په ښارونو کې مظاهرې. دا چې دواړه به کوم ځای ته ورسیږي لا نه ده معلومه، ځکه دا د 15 کلونو مظاهرو، مارشونو او جنګونو نتیجه نه ده معلومه، نو د دیو به څنګه معلومه شي.
او روسای خبر وایي چا چې له ملت سره د کار او خدمت وعدې کړې وې هغوی ټول د یاد فراموشۍ په مرض اخته شوي دي. خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکي هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي دا نه ور یادېږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کړي. له همدې عمله خبره هماغه زړه په زړه ده، لا چې له هغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هېواد کې له تاداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای. خبرونه خلاص شول.
په هېواد کې چې څومره بیکاري، بې امنی، فقر او ناچاري ډېرېږي نو همدومره ورسره له هېواده تېښته هم زیاتېږي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګوره غمیه بچو، چې څنګه ورسېدې د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغمه اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، اوس تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغمیه، چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې. یوازې به ولې غواړم؟
ښځې، که یوازې وغوښتم او کله تا سره، خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره، کله تا په جرمني کې څوک کوي
او که نانځکه کوې.
لورې ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي را باندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره وری نه لالو؟
او زه یې چې حلالی کو.
وری څه ته حلالوې؟
زمګله تا ته حلالو.
څه یې کوی؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلئ تبرونه او چړي.
ښه پلاره.
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه، چې بیا مونږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
وسړیه، د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه، چې دا کار یې ولې نه خلاصېږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلاره خبر شوې؟
په څه شي وزویه؟
غمی په ترکیه کې لیونی شوی، بیا دلته راوستی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم وری لاړه، هم مځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې. اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي، بیا به یې هلته داسې ووهم چې وری به صحیح و سلامت پېقی کړم. د جرمني بچی ځمکه اورای لور د جرمني بچی.
اوس هغه مرکه دراورو چې له وزیر صاحب سره مو کړې ده، هغه وایي چې اوس په تعرفو کار کوو. نورې په خپله له ده واورئ. وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډېر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوی مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه خه خبر نه وي، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ زه ته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چېرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوئ؟
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري، او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس کار کوي
اوس
هو اوس
اوس په تعارفو کار کو
څه ډول
هماغه ډول
پوه نه شوم
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم مرکه بند
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، نقیب الله لاروی او زه حوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
بلیگی لگے تخیجی دابے لگے لمبے زما دزڑ نزینا اڑت ہجرا خاورے ریکڑم چات ناری کڑم چات اکڑم پر یادونا امتحان دا او ابتدادا انجام پخیر چی انتہا بسنگ بینا انگار میں پیا دزڑ تازشو سمود پسمی دیا رکڑل دیدنونا گران دگران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دگران گران دگران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دگران سر راغے راکوزے مکڑی رجبی سم سور گلونا بیل تندزڑا پسر سورے کلم دمرگ بچو قیامتی رنزورے کلم بجودائے دیخ فنائم پدیم چرکب دیخ پلوینا پجدائے دیزا آخ تکڑم پخ پلالاڑے زدی چاہتا پری خود ما گران دگران ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دگرانا گرانا دگرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گرانا دگرانا لب جنگ در سر اکڑم د زړه کوسی په درنه څنګه بیلوما په خوږ آشنا می سلام وایا بیا بلته وایا چې مهیر نکړې میا نا تن می دښنه نکریز پانا بہر تاز دنن رنگ پوینو یا تن می شجر مینا سمر دے بل تو نکسر او وسال کل کل وینا گران دگران سا جدائی ہائے سا جدائی ہائے گران دگران گران دگران سا جدائی ہائے سا جدائی ہائے گران دگران گران دگران